د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم دا سدی راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په سدی راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د پاکستان سر اعظم وایي اسلام آباد په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم افغان طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خپرو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پاکستان صدر اعظم ویلي پاکستان نشي کولی په یو وخت افغان طالبان ووژني او هم هغوی د سولې مذاکراتو ته کینوي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسینیه شورا مراسم نمانځل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو بله غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. سرکې د افغانستان خبرونه. پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان ووژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. دا خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. د دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر براک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره دی خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د دې خبري په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د سرګندونې ډیرای د امریکا هغه غوښتنو ته متوجي وي چې له پاکستان په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسیني عاشورا مراسم لمانځل کیږي. په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی او ګڼ شمېر خلک د دغو مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره تکیه خانو او جماعتونو ته روان دي. د محرم الحرام په لسمه ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین د یزیدیانو لخوا په شهادت رسیدلی او په ټولو اسلامي هیوادونو کې ورته خاص مراسم نیول کیږي. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول ورسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غلی
فیضی وایي اوسمهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. یوازینی ځای هماغه سرحدي نقطه وه چېرته چې تروریستان راټول شوي او د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلیو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات روان دي. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالفه سخت دریزي د آمو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. او په زیمبابوې کې د 500 ورځو سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن 15مه او اخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د زیمبابوې کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده. افغانستان د ملي ټیم په اړه مثبتې خبرې زیاتې دي او زموږ ټیم نن ډېر تیار لري تر څو وکولای شي د زیمبابوې په مقابل کې ښې پایلې ترلاسه کړي. فرید هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې به درې نوي لوبغاړي ولوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په زیمبابوې کې د کرکټ د سیالیو په لړ کې 2 شل اوریزې لوبې هم له زیمبابوې سره وکړي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. تاسو د ازادي راډیو له لارې د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. ښاغلی کیری دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکي او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل خغلی کیری ویل زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا متحده ایالاتونه غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول توان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل ولسمشر بشار اسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لیرې نه شي. د پاکستان پولیس وایي په جیکاپ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه ټپیان دي. دا حمله پرون د شیعهګانو پر لاریون وشوه. د پولیسو او روغتیایي مسؤلانو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت سخت خراب دی او د تلفاتو شمېر لوړېدای شي. د ځایي پولیسو د مشر ساین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوچنیان په وژل شویو کې شامل دي. پولیس سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وتړله چې امنیتي ټیمونه ساحې ته له حمله وروسته ورغلل. د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د حملې شک پر سنی سخت دریځو ډلو کېږي، ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود. او وروستی خبر هم دا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبری اژانس د سپاه پاسداران د ویاند رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون او وړمه ورځ په سوریه کې د ماموریت پر مهال وژل شول. 33 کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي حلب ښار کې وژل شوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایرانی رضاکاران هم په سوریه کې وژل شوي. خو د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړي چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل شوي دي. د ویل چې په سوریه کې د سپاه پاسدارانو شمیر په سیمه کې له وروستیو پرمختګونو وروسته زیات شوی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد مهم ملاتړی دی. له دمشق سره مالی مرستې کوي او ورته نظامي سلاکاران لیږي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 2,500 زیات ملکیان وژل شوي او په میلیونونو کسان بې ځایه شوي دي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. د پاکستان سر اعظم وایي په یوه وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي، د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستیال دي.
په کونړ کې چارواکي د ښځو په چارو کې د پرمختګ خبرې کوي.
سږنی کال مقنن اولاد کې 60% مثبت بدلون راغلی دی.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په نږدې 2 ساعته کې پیل شي. د دې مسابقې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره غږېدلې یو.
وی د یوې ماتې سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بری سره میدان ته کوزیږو. د اخري لوبه مونږ ګټلې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د انټي بیوټیک درملو په اړه اوریدل شي.
دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاوانونه هم لري.
پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او همي د مذاکراتو میز ته کښینوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. د ده هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښینوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنو ته متوجی دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د نن د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل.
I would also like to commend the outstanding contribution.
You are Bin Laden friend. You are Bin Laden friend. Shut up. You are Bin Laden friend.
دا کاست په لوړ ژغ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خوا خوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد د جوزجان د خم آب د ولسوالي په سرحد کې د آمو سیند په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد البته عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خم آب ولسوالي نوري برخې له دولت مخالفه وسلوالو نیولې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خم آب ولسوالۍ بشپړ کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د آمو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه یې په ځنګلي سیمو کې پټ کړي دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حملې کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حملې روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی همداراز وویل ځکه چې دا سیمه یوه سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس اسوی دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنگیالي د هغوی لور ته ولاړ نسی او د هغوی سیمه ونه کاروي. کته هم هغوی مشتویلی چې ترکمنستان ته به هیڅ کله د ترکمنستان پر خاورې اجازه ورنکړي هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړی فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هم هنګیل ورو چې دا عملیات په بریالي توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد ښیي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنگیالیو ته ځایونه ورپګوته کېدل چې هلته باید پټ سي. د ښاغلي فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنگیالیو ته د پټېدو لپاره پګوته کړې ده. په داسې حال کې چې هوایي ځواکونو پرون د آمو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباري وکړي او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلي خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د مځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت ته مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوه میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان خم آب ولسوالي افغان ځواکونو تصفیه کړې ده او اوس غواړي د ترکمنستان په تفاهم د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د آمو په ټاپوګانو کې پټ شوي دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال باری آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس د مرکې په پیل کې وویل
تاسو ته به بهتره معلومه ده چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجوده خو کدا یو مرکزی د واک نقطه و نه لري په خوله کې هر څونو ویل چې چې هم هنګي دي مګر بیا هم اړې اداره ځانته لکه مستقل عمل چکه چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي خاصه په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي تر هغه وخت پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه دقیقا پر دې مسئله باندې سم خړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده وي؟
بله بالکل ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده ولی هغه یو ملکی سړی دی اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی مثلا که یو فرقه هلته موجود دی د فرقې قومندان دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواکه یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
بله.
ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته جن جګړه تحمل ده موږ خپل ټولنیز ساختارونه ځینې اختلافات سیاسي استعمالیز سلیقوي منطقوي په هر ولایت کې دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمېرل کېږي اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان سیمهییز ارګانونه کار پر کوي د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه
جنرال باری آرز وویل والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل د امنیت پر ټینګېدو کې مرسته کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی څرګندونې در سره شریکوو چې د عاشورا د مراسمو په ترڅ کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلی. دی وایي
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیدات اوسې موجود وو کاملا موږ تدابیر نیولي پلان جوړ ده لکه څرنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاسته یو ملت شاید ده ډېر ښه په ښه وجه دغه مراسم مخته ځي.
د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بشپړې څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زیمبابوې کې د کرکټ د 15 وریزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن د دې سیالیو په آخري لوبه کې له زیمبابوې سره په میدان کې مخامخ کیږي. دغه لوبې ته تر 2 ساعته لږ وخت پاتې دی. د دې لوبې په ارتباط عصمت څاروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه دی چې زیمبابوې ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. البته یوه یادونه کوم چې د نن ورځې لوبه ډېره مهمه ده ځکه چې په تېرو لورو لوبو کې 2 افغانستان ګټلی دی او 2 زیمبابوې. که چېرته نن افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیریز او یا د دې لړیو جام بخپل کړي. د نسیم دانش سرګندونی د دې لوبې په ارتباط اور
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو، زمونږ لوبډله ډېر چانس لري نسبت زمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو، ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډېر ښه نیولی ده، مورال یې ډېر لوړ ده. اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده، هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزیږو، ځکه اخري لوبه مونږ ګټلې ده. نو زمونږ څخه دوی ډېر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډېر ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي، او دا به یو ډېر د افغانستان په د کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي، ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز دې نه ګټي. نو دا به ډېره غټه ورځ وي، هم د آی سی سی لپاره، هم د افغانستان کرکټ لپاره، او هم د افغانانو لپاره.
خاوره د دوی په وطن کې مسابقه کوي، طبعا چې د چا خاورې هم یو اغیز لري، او له بلې خوا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل ډېر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته، ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یوه نړیواله مسابقه ګټي. نو فکر نه کوي چې له رواني نظره به افغان ټیم تر فشار لاندې وي؟
نه، دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زمبابوې په کرکټ باندې، ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی څخه سیریز ګټي. نو د دوی دغه فشار هم ده، او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی څخه سیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي. که چېرې دغه لوبې په دوبۍ کې وایم، شاید دوی دومره نه وای سیریس اخیستي، خو دلته دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دوی په خپل هیواد کې لوبې ته نه ګټل کیږي. نو همدا وجه ده چې دوی زموږ څخه ډېر تر فشار لاندې دي.
آیا افغانستان به په هماغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په تیرو څو لوبو کې ول، او کنه تغییر به راولي نن؟
شاید نن یو دوه تغییر راشي، هغه بعضې پخواني لوبغاړي شاید کینی، ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده، او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول، خو دوی تر اوسه پورې څه نه دي ځلېدلي. نو نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوي لوبغاړي ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش و د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل له امنیت قومندان سره د کابل د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه زموږ مرکه اوریدل شي. په کونړ کې دیني عالمان او قومي مشران وایي په ګډو هڅو یې په ولایت کې په بدو او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم شوي، او نور هم کوشش کوي چې دا دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. په دې اړه روحل انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وایي له ډیرو کلونو را په دې خوایي په ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو او نجونو ورکول دودو، او ډیر نجونې د یادو ناسمو رواجونو قرباني شوي وي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي تر ډیره په خپلو کوښښونو کې بریالي شوي هم دي. د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل:
نورګل ولسوالۍ د مې قرار کلی اوسیدونکي دا زمونږ په سیمه کې د پخوانه پخوا پرتله چې اوس په دې موجوده وخت کې دا په سلوک کې څلوېښت فیصده کم شوي دي. قومي سپینګري هم دې نه کار اخلي چې په بدو کې چاته لورګاري ورنکي، د چا قتل کې چاته لورګاري ورنکي، د پیسو نه کار اخلي، د ځمکې نه کار اخلي، د نور د یو خبرې د لحاظ خاطر نه کار اخلي، چا لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه. نو داسې کارونه ډېر شوي دي، او اندګم انشاء الله تعالی چې نور به کم شي.
دینی عالمان هم وایي دوی تل د جمعې په خطبو او نورو ورځو کې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه معلومات ورکوي، او په دې هم خلک پوه کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل دی، او همدا راز ورته په بدو کې د ښځو ورکولو ضررونه هم په ګوته کړي دي.
خو موږ وایو چې د دې هغه عواقب خنه دي، مکوي دا بدل تاسو دا ښځو دغه وګورئ، دا حال وګورئ چې کومه ښځه په بدو ورته شوې ده، زما خپله دی ساتلی دی، او وخت په وخت تر اخلي چې تم په دې نور اوسته اندګه ژوندګي دغه ژوندۍ دغه حالات
د خزو چارو رئیس میرمن نسیما شفیق سادات هم وای د پوخا په پرتله خزو د خپل او نور حقوق پاړه ډیر معلومات ترلاسه کړی دي او د همدې معلوماتو برکت ته چې په خونځي او په هنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی داسې ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود هم پای ته ورسیږي
که په کسره موږ تاسو نسبت تیرو دیارلس کلونه سږنی کال مقایسه کړو چې مجبور کړو په کونړ ولایت کې ښځې څومره توانېدلې دي یا څومره توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کوره بار کار وکړي تعلیم وکړي یا یو سالو مسؤلیت په خپل کور کې ځانته پیدا کړي یعنی په سلو کې زه ویلی شم چې 80% مثبت بدلون راغلی دی خوند زموږ تعلیم ته علاقهمندي پیدا کړې ده پوهنتونونو کې علاقهمندي پیدا کړې محصلین شته دي در معلمین وایي
خلک وایي د ښځو د حقوقو او د عامه پوهونې نوم غنی دولتی او نا دولتی مؤسسی کار کوي په همدی نوم له بیلابیلو دفترونو مرست تر لاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازه کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یاد مؤسسی او دفترونه داوی کوي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
نن دا شورا ورسته د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا شورا مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دا مراسم به په شتوګه ترسره شي له شاغلي رحیمی سره د ازادي رادیو خبريالې ناجي صافي مرکه کړي او په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه پوښتلې دي
تدابیر خو کاملا نظر په هغه تهدیداتو چې موجود و کاملا موږ تدابیر نیولې پلان جوړ ده لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاست یو ملت شاید ده ډیر ښه خواجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته موږ امیدوار یو موږ ډیر امیدوار یو چې ورسته لدینم دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو ښه ورځ ولرو او یو کولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي
دا خو زموږ نظامي رازونه دي محرم ولې زه دومره درته ویلی سم چې بشپړ تدابیر نیول شوي امیدوار هم چاته تا ونه لرو
بله قومندان صاحب ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره بشپړ همغږي وشي
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی وو چې د خلکو غوښتل چې د عاشورا د ورځې په مناسبت له پولیسو او امنیتي ادارو سره همکاري وکړي د په ورته وخت کې د امنیتي تدابیرو ډاټ خلکو ته ورکړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
انجینر حبیب الله کوچه د خوست له پهنټونه لیکي حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره بې ګناه بندیان خوشی کړي او له طالبانو سره اور بند وکړي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه بیا لیکلی دی چې طالبان باید اور بند وکړي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي قاری محمد مدنی له نورستان څخه د نورستان لواما څخه لیکلی دی د پاکستان د سر ریاسم دا خبره چې په یو وخت له طالبانو سره بد او ښه چلند نشي کېدی د خلکو غولول دی مسلم خان له کندهار لیکي د نواز شریف خبرې تیر استل دي او باید افغانان او بهرني ملګري پرې باور ونه کړي عبدالرحمن د اورزګان بیا لیکلی دی نواز شریف غواړي طالبان تیر بس محمد فهیم ادیب بیا پر استبل اس ام اس کې د میدان لکوټیا شو څخه لیکلی دی دا دوه اونۍ وشت په چاسدی رادیو زما یو پیغام هم نه خبروي ورور کې دی چې پیغام مونږ به را رسیدلې کې دی چې نیمګړی را رسیدلې وي او یا هم کومې ځانګړې مسلې ته پکې اشاره نه وشوي وحید الله فطرت لیکي نن به ان شاء الله افغان زمریان کرکټ لوبه وګړي د کرکټ د لوبې په اړه ګڼ نور پیغامونه را رسېدلي دي ځینو لیکلي دي چې دعا ورته کوو او ځینو لیکلي دي چې افغانان به دا لوبه وګټي نادیا میوان لزابل پراستول اسمس کلی کې لبیلابیلو ولسوالیو وسلوال طالبان خاک افغان ولسوالی ته د جګړې لپاره روان شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو د انټي بیوټیک درملو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي چې وایي هم ګټه لري او هم زیان.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته د پاکستان په سند ایالت کې د جې کبابات په شار کې د شیګانو پر جلوس د ځانمرګ بریټ جوزیات تر سره شریکو. لنډ خبرونه صفی الله سنکزی اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د حسیني عاشورا په ورځ دی په عقلانی او سالمه توګه لمنځل وکړي. همدارس ښاغلی غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو وینو په ادا کولو سره د مجروحینو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي پاکستان نشي کولای په یو وخت کې افغان طالبان ووژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ وروستۍ پنځمه لوبه ده چې له ګټلو سره به هر ټیم چې دغه لوبه وګټي اتلولي هم خپله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل هیله لري د سوریې د کړکېچ د حل لپاره به یو بله غونډه د اکتوبر په 13مه جوړه کړي. او د پاکستان پولیسو په جې کبابات ښار کې د محرم په مناسبت د شیعاګانو د مراسمو پر مهال په ځانو ژوند کې حمله کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
په لنډو خبرونو کې مو د پاکستان د سند ایالت په جې کبابات ښار کې د شیعاګانو پر جلوس د ځانمرګ بریټ پاړه واورېدل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. دا چاودنه 13 ورځ وشوه او جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو له خبریال زبې شفق څخه اورو.
د پاکستان د سند ایالت په جې کبابات ښار کې د شیعاګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګ بریټ شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جکبابات د ځای دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیعاګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جکبابات او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنوي ته ویلي چې دا ځانمرګ برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګ برید تېر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جکبابات ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنوي ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جکبابات کې تر ځانمرګ برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درمنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درمنې له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې پر شیعاګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعاګانو پر امام برګا ځانمرګ برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعاګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا واورئ چې انټي بیوټیک څه ګټه لري او څه زیان لري او کله انټي بیوټیک کشف شوی و. تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو تر دریو اونیو ډیر وخت اوړي. یو شمیر ادارې ادعا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه روسي الوتکو په نقشه کړي دي. ویل کېږي چې په سلګونو ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیه دا ډول ادعاوې ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی و روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل سول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن و. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې ځمکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو، هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین، عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروفا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبري اژانس د اکتوبر په 20 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روغتون سوی وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي، او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د انټیبیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټیبیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوی وي، خو یو څېړنه ښیي چې د هغو ناروغانو کچه چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټیبیوټیک ورکول شوی ویختلنه زیاته شوی. همدارنګ انټیبیوټیکونه انسانانو ته د ګټې ترڅنګ زیانونه هم لري چې په خبرونه کې به پر ډاکټر صاحب معلومات درکې. نن ورځ په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل ملمدای چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ته رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کوم مواد ول استفاده ځنه کی او څه توان لري او څه ګټه لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. راځو د خبرونه په لومړي برخه کې کوم معلومات ورکې اوریدونکو ته چې کوم درمل ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه باید ووایم چې درمل یا دوا او یا دغه څه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هرڅه د درمل په حیث استفاده ځنه کېدای شي، کولای شو چې د ځینو نباتات څخه، د ځینو حیواني محصولات څخه، او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندۍ موجودات دي درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف له نگاه څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغۍ د درمل لپاره استفاده ځنه کېږي، ګټه ناروغ ته ډېره وي، تاوان کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کېږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، دا د دې تاریخ ته بلګ نظر واچو، کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې، او لومړی او دوهمه جګړه و، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډېر و. نو ضرورت داسې درمل ته ډېر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي، هغه میکروبین شي او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نشي. په دې کې څېړنه ډېره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنسلین منصرول. تصادفي توګه زه څه کار ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سر کار و او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه یې غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمه د کلچر د میکروبونو د کوم خاص ماده په واسطه له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دوهم ځل دپاره یې قصیده کار وکړه، هغه کلچر یې په مغزه کېښود، بیا ولیدل شي قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دیتا دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شي دا کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دي هغه له منځه وړي. دې څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنسیلین په نام باندې نومېده. نو دغه پنسیلین باید ستایي کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه یوسي. نو دغه پنسیلین کوم چې دی، همغه د پنسیلین د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ده، اصلا په خپله یو ژوندۍ موجود ده چې دا بیا په مصنوعی توګه تولید شو، ډیر شو، او د جنگی شرایطونو کوشش بده باندې زیاته پنګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنسلین دی و سفالوسپورین دی، او مختلف ډولونه دی رامنځته شول. مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاونه هم لري چې ان شاء الله په خبرونه کې به ترنلاند ونیسو.
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جناغه خوشحال، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه جوړ
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوند موضوع پاړه.
ډیره مننه، دا ډیره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. پر دې موضوع باندې به څه زده سره وځم چې وایم دا خو ډیره
بلې ستاسو غږ اورو. مهرباني، د دوی اړیکه پرې شو له موږ سره. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. السلام علیکم
ډاکټر صاحب، دا ټابلیټونه د ټابلیټونه څه خوري؟ د کوم مرضی لپاره؟ د اعصابو لپاره، د میټوال او کلوکسټن دا څنګه خورل کی یا ټول وخت لپاره څنګه لري؟
د دې دوست پوښتنه په ځواب کې باید وایم چې زموږ د بس وړ موضوع نه شته. پنسلین که هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنه کیږي، او دوی چې کوم درمل خو د لغد عصبي ناروغۍ لپاره دی، فلوکسټین دی او یا میټوال دی، هغه په خاص میکانیزم باندې تاثیر کوي، او کوم انټي بیوټیک چې دی ځانګړی میکانیزم ته تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنه کوي هغه د عصبي ناروغۍ لپاره دی، او دوی کولای شي چې دغه درمل صرف د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې استفاده ځنه وکړي، او که چیرې دغه درمل څخه استفاده کوي او سوال ورته پیدا کړي متخصص ډاکټر صاحب ته دی ورشي، هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یادونه کوو چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان نپالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس نیکه سره په تماس کې.
مینپال صاحب، مهرباني وکړئ که کوم پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، زما یو مور ده، البته چې پر پښو یې ډېر درد کیږي او ډېر ویلې دي چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتل یا دوا وغم خوري چې نه اوسي ډېر بجې پاک ولاړېدلی به نه سي. او دوه مشتنه مې دغه ده، زما یو بل کشر ورور دی، دا پر مخې دا سپونه دي، ډېرې دواوې مونږ په کړي دي، هېڅ پیدا نه در سره کړې ده.
دوی کوم بس چې کړی ده دا زموږ د برنامې سره سر نه خوري. خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرمباد ورته وایي او یا د کوم سپوم ورته وایي، اصلا یو مشکل شته، هغه د پښو درد یا د ځان درد ده، خاص درمل ته ضرورت لري. چې زه همیشه کله چې خبرونه دلته راځم د ما سره یو نظر ده وایي چې او دوستان چې د خبرونه ته ټلیفون کوي، اول به د خبرونه کوم اصل ته متوجه اوسې چې کوم موضوع باندې غیږو، ځکه چې دوی خپل پوښتنه سم جواب واخلي او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر نظر لاندې اخلي، او کله چې درمل اخلي دغه پاره ډېرې پوښتنه کوي او ډاکټر صاحب دوی ته حتمان په اړه کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد ورته وي یا کوم تکلیف د پخو د درد هغه شته، زه دا فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د پخو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي. هغه باید انجیز وینه وکتل شي، هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او هر انټي بیوټیک دغه لپاره ګټه نه لري، هغه انټي بیوټیک کېدای شي په میاشت کې یو ځل ورته ورکول شي، خاص توجه ضرورت لري. او د سپون په حساب باندې باید وایم چې دا یو جلدی تکلیف ده، هر درمل نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټر په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي، ځکه چې د سپومې به داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې به مشکل ورته پیدا کوي.
متي ولاله زابل ولایت نه پلیکه کې د سلام علیکم.
سلام علیکم، بخیر چولیا.
مننه د انټي بیوټیک په اړه معلومات غوړې مهرباني.
ما دا څه یو دا پرسته ده زو په دا سره کې دا خلک دا ریډ ګولۍ سخت دی خو دا د پلانستا توان
کدی ویل چې رزشته ګولې د خوړل په ارتباط باندې رزش اصلا به هم دمو د موضوع سره سره نوې خوځو به معلومات ورکم. رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سرسی او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خوري د شې د انټیجن په نام باندې نومې کله چې وجود شته داخلي د مقابل کې وجود عکس العمل کوي، دا عکس العمل د پرنجي پاست مثلا د تبه او د شان رمسکی ځین وخت ویروسونه د تکلیف باید کردید ته انټي بیوټیک ضرورت ندی او کوم دوايش ته تشور کوي مثلا د سر درد او درد لپاره غه خدي مشکل نه لري، مګر دغه څخه ډیره استفاده به د سرګنګ سوالې دغه رامنځته کې شو پېد څخه استفاده ډیره ونه شي. خو ما توصيه ټول دوستان ته چون چې نن خبرونه د درمل په ارتباط باندې ده، دغه د چې درمل به ځای ونه خوري او بدون د ډاکټر د مشورې څخه خپل سر دی ونه خوري، ځکه چې دا عادي شي نه دی، دا د سوشي نه دی چې مثلا هر څوک خرڅول شي او هر څوک شپار اندازه شوړي خړل شي.
بله ډاکټر صاحب، ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخیستلو اړتیا پیښیږي؟ که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي.
ډېر ښه پوښتنه. انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر په واسطه باندې صورت نیسي او هغه هم د متخصص ډاکټر په واسطه باندې. یو حالت په وجود کې چقدر التهاب وایي، التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه وویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي، نو د پوسته باندې قسمت پرسو پیدا کوي، رنګ سرکیږي او همدارنګ ګرمواله رامنځته کیږي، خپل وظیفه سم سرته نشي رسولی، یو تقریبا زخم غوندې داسې حالت کې شي او یا زخم وي او یا پاک مثلا چرک ده شي، نو ډاکټران بیا معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي. یا مثلا تبه وي دی او چا دغه میکروب پیژندل کیږي او رسوغه خط انټي بیوټیک ورکول کیږي. او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري او د دې توصیه هم مطابق ته مریضي او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي چې په هر موسمي ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده.
حاجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیکا کې ته سلام علیکم، روغتیا ته ژوند شته مې پروګرام
زموږ خو لاندې پښینې په شپه خاصه د سلسله کیږي اما سګر مې
راژیو تواین شده انشالله مگد خدمت کیو. کل چه سن وریگی نو هاگه کم حالات ها ازالات کم فعالیت چه که سم نتر سرکی یا مثلا هدوکی کم چه فعالیت سم تر سرکی ویغا نشه تر سرکی ولی نو لگ یا یخنی او یا گرمی او یا هم لگ نم که ولی شده پخو درد را من سکی بیا هم ویم چه یو حالات تا چه یقا تا انتی بیوتیک ضرورتی اگه چه ارترایتس او یاد التهاب ده مفصلون وی چه باید بده که زیاد توجه بیوشی چه ده اگه ده پارا کم انتی بیوتیک چه ورکول کی اگه باید دکتر مشور لنده ورکول شي چې غت ارترایټس وای او یا روماتیزم خلک ورته وای او مفصلی روماتیزم دا چغه انټي بیوټیک ته ضرورت لري. د نور دردونه کې چې مفصلی دردونه وی یا مثلا د عضلات دردونه وی یا عادی دردونه وی عادی دسته د طبي او د درد درمل په سمو کې شي درمل شي، مګر که چیرې په دې باندې نه درمل کیږي نو د خپل معاینات وینې تر سره کی او که چیرې مثلا خدای نخواسته روماتیزم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي چې میکروبي وي نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي.
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري؟
انټي بیوټیک څو ډوله ویشن لري یو ویشه په دا حساب انده چې مثلا وسیع ساحه ورته وای یا براد سپیکټروم په انګلیسي ورته وای چې تاثیر ډیر ده انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفس سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولای شي لمنځه یې سي او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کی یا مثلا د بل ناروغۍ لپاره استفاده کی دی او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې د اغله منځه وړي او ځینې داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کې اغله منځه وړي نو تقسیمات بیل بیل دي او په افغانستان کې معمولا بدبختانه شته انټیبیوتیک څخه بیخي زیات استفاده کیږي هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې شي خرڅوي یا په دغه اطرافون کې موږ لیدلې دي درمل هم سره خرڅي حتی دلته په کابل ښار کې هم زه به ادرس وایم چې پلخشي مسجد ته مخامخ دلته پښکرو کې حتی انټیبیوتیک د شهید خرڅيږي چې دا خاص په لرن ضرورت لري ځکه چې د درمل او پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصيه او د دې ورکول داس نه شته په سرک په غاړه باندې خرچ او نور دوايي خرڅي یا نه خرڅيږي انټیبیوتیک څخه زیات استفاده کیږي او مختلف دول نه انټیبیوتیک ځین وخت انټیبیوتیک ضرورت نه ورته ورکول کی ځین وخت د انټیبیوتیک څخه استفاده کیږي دغه مریض لپاره نه وي دا بر علاوه دغه څخه چې ګټ نه رسوي تاوان هم رسوي نو انټیبیوتیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بدبختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انټیبیوتیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکي چون چې زیات استفاده ځنه کی د انټیبیوتیک تقریبا د عادي درمل په سر ګرځته کتل کی حال داش داسنه ده او دغه مشکل هم نه هر کی او داش مثلا د مرزي خزر نه جوړیږي تاسو رم ده چنټیبیوتیک زیات اخلو
راز محمد خان په لیکه کې دی سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب سمه دښتنه ده چې څومره مخمه موټر تکل کی او د تکل څخه به کیدن دا یو ښاو لاس ماسکله نو په دې وجه اوس په پلیکس دی ام هغه کوم راډونه چې پراتري دا به کوجه باندې ډیر درد دي او د درې ښه د څه په لاس او په شابه نه مثال نه سم تللی نو په دې وجه چې کوم انټیبیوټیک زو خوم دی اگر دوه کې چې انټیبیوټیکونه خورم هغه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې چې
ما ترک چې به تکونه کوم او به درځم ورکړی دا یو بل لار راغوسی راډیو د خدمت کیو راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا لاس په مات شوی دی خو دوی چې صحت شي او روغ شي او دوی چې درد د انټیبیوټیک په وسیله منځ ځي درد هیڅ کله د انټیبیوټیک په وسیله منځ نه ځي درد هغه التهاب پرسو با کوم زخم شته کوم چرک شته هغه انټیبیوټیک له منځ وړي او درد چې هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی دوی چې خی زه فکر کوم چې هغه درمل دی چې هغه د درد پاره دی او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا کوم سیخ یا کوم هغه سیم چې په پرکټیر شوی ده هغه خامخا اخو درد لري ته خاص مرحله پر باید د څخه استفاده وشي مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وي یا مشکل لري چې د چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټیبیوټیک څخه استفاده وکي نه کوم درمل چې تو استفاده کوي هغه انټیبیوټیک نه دی اصلا او که چیرې چرک ولري دغه د پاره انټیبیوټیک استفاده کوي هیڅ مشکل نه لري
بلې ډاکټر سی پنسلین هغه لمړنۍ انټیبیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي ساتل له نظر د پنسلین ډیر کارول سمره نوړی پایلې لري
پنسلین د وسیو ساحه انټیبیوټیکونه دی جملو څخه دا هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اموکسیسلین لکه فلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري دا اصلا ډیر قوي انټیبیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامل او د دې لامل نو د دې پنسلین په ځای د نور درمل څخه استفاده کیو خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه کچیر په زرخی ټوک او یا په مثلا پشکاری په ډول کې استفاده ځینو شي خصوصا پرکه نو هغه ډیر خاص حساسیت را باندې کوي نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیات په توګه خپل مشکل لري چې باید په نظر کې ونیسو
حسیب له پروان ولایت نه په لیکه کې د سلام علیکم
سلام تاسو ته د ډاکټر صاحب وړاندې کوم
علیکم سلام
ډاکټر ته موږ څه سوال وکړو د موږ په منطقه کې واخم چې په درد دی سینې په درد دی د مترو میدازونه ته
درست شو زه به ان شاء الله وایم چې واله دغه خو درد او یا مثلا د ستوني درد د لکه څنګه چې ویل کی د میکروبونو لاوه شي را مسته کی خصوصا کله چې غاک میکروبی شي نو د دې لپاره حتما انټیبیوټیک استفاده کی او د هر ځای لپاره د هر درد لپاره د هر قسمت لپاره خاص انټیبیوټیک دی میتندازول ډیر ښه انټیبیوټیک ده او د دې څخه زیات استفاده کیږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبون ته ځانګړی شوی ده چې هغه غیر هوازی دی یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري اته څنګه چې په یا هغه میکروبونه چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبونه چې په خوله کې دي او په ستوني کې دي، هغه معمولا د میتمیدازول په واسطه باندې تو اندازه پورې کنټرول دی شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنیسیلین د مختلفو ډولو څخه استفاده وشي. اما ډاکټر صاحب څه نظر لاندې؟ پنسلین جی یا کریستال دا یو خاص ډول د پنسلین دا د زرخات توګه استفاده کی او معمولا په میاشت کې وزل استفاده کیږي شوشي، او دا پنسلین حساسیتونه رامنځته کوي، د وجود حساسیت او کله کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سړی په نظر کې ونیسي. دا او نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي، کوتري مسازول شول یا نور شول، نمونه د عام خلکو ډیر خز دي ځکه چې زیات استفاده ځنه کړي او زیات درمل قربان کیږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدی مشکلات رامنځته کوي او خدای نخواسته د دې په ځای باندې چې درمل شي د دې وجود ته تاوان پیښي. نو دا ټول انټي بیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې ما چې درملتون هم نشته د دوکان څخه اخلي، د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي تمره مشکل نداری. اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښي. انټي بیوټیک لکه څنګه شما مخه ویل د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنه کیږي، او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغي ټول هغه ناروغي چې پاکې ته به وي هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. از این وقت ویروسونه هم مثلا پارازیتونه هم د دست تبدار یا مثلا هغه ناروغي چې هغه ته بلې دغه باعث کیږي. نو انټي بیوټیک چې توصیه کیږي ډاکټر صاحبان د هغه ناروغي په مقابل کې ورکوي چې دغه د پاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغي د پاره استفاده کیږي، نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري، او هم باید یو خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندۍ موجوداتو یا د ضربنی ژوندۍ موجوداتو ضد درمل دی، نو ځینې داسې ژوندۍ موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي هغه هم له منځه ځي، نو بر علاوه دې چې ګټه نه وي تاوان هم لري. نو خاصه ګټه که چیرې مثلا ډاکټر صاحبان په نظر کې ورتهونه لري، نو د انټي بیوټیک حتی د توصیه څخه باید ډډه وشي، او حال دا چې خلک په خپل سر اخلي نو دا به دوی ته ډېر تاوان ورسوي.
سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. اوږد اوږد خیالونه بې ځایه امیدونه، راتل زما ضمیر ته کړم خلاصې د ژوندونه، راتل زما ضمیر ته کړم خلاصې د ژوندونه. یوړ ما سیلاب د امیدونو په طوفان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. ما ویل چې نن بشي خیر دې او سبا بشي، اوس کس اون کړه مال عمر دې بیا بشي، او خوړم اسرې د نن سبا خوشي میدان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. اسم جوڑا نکلا تیر شپ اوا عمر بس خوب لی دل چوی داسی او پما عمر بس خوب لی دل چوی داسی او پما عمر نور دماز گرو بلے گن کے پا اسمان کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے سلا ویرا گلے سدرا کلپ جہان کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ما سرا زما عمر اس وفا و نکڑلا دغ بے وفا عمر اس پکا و نکڑلا دغ بے وفا عمر اس بکا و نکڑلا پات شم آوازے دا سرت بایا بان کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے سلا ویرا گلے سدرا کلپ جہان کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ہائے ہائے جوندو نسنگ تیر شپ یو آن کے ز غلام حبیب امیش رب تو بگاری کل میں مومن گڑے ہت کے دنو خاریما کل میں مومن گڑے ہت کے دنو خاریما ان کے دنیا نہ ہر انسان دے پر ارمان